په افغانستان کې وخت د مازیګر 4 بجې شوې. فرشته صحاکمه سلامونه. تر هر څه مخکې خبرونه. د بنگلاديش خبر، د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې او له هیواد وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونی مرګونو مظاهرو کې لک تر لګ نوي کسان وژل شوي. د دوشنبه په ورځ قهرجنو مظاهره چیانو د صدارت په ماڼۍ کې یرغل وروړی وو. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهره چیانو په سړکونو باندې خوشحالۍ کړي او جشنونه یې نیولي. مظاهره چیانو پرون د شیخ حسینه استعفا غوښتې، خو هغې ګواه کړی و چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنګله دیش کې مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کشان وژل شوي وو. مظاهره چیانو د ملکي خدماتو د قانون د سهمبندۍ پر ضد پاڅېدلي وو. په زابل کې سیلابونو لس کسان مړه کړي دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان ذبیح الله جوهر په یو پیغام کې کړې ده.
تیر شپه د ورستونو پر مهال د زابل مرکز کلات په شمول په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي وو. په نتیجه کې په شینکی ولسوالۍ کې اته کور ویجاړ کړي وو. همدارنګ لس تنه یې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو، شهیدان شوي وو په سیلابو کې. او همدارنګه یو تن ژوبل شوی چې نږدې صحي مرکز ته انتقال شوی وو.
جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو لسګونه کسان ژغورلي دي. په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په دوحه کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استازیو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. فطرت لیکلي چې په ناسته کې د بریتانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جنوبي کوریا، استرالیا، جرمني او امریکا د سفارتونو سرپرستانو او ډیپلوماتانو حضور درلود. فطرت زیاتوي چې مولوي کبیر له یادو ډیپلوماتانو سره د افغانستان د پرمختګونو، امنیت او ثبات په اړه معلومات ورکړي او ټولو ته یې بلنه ورکړي چې افغانستان ته سفر وکړي. کبیر له دغو ډیپلوماتانو غوښتنه کړې چې خپلې سیاسي استازولۍ په کابل کې فعال کړي. تر اوسه یادو ډیپلوماتانو او یا سفارتونو د دې لیدنې په تړاو څه نه دي ویلي، خو اکثر لویدیځ هیوادونه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اړوند چارې مخ ته وړي او له طالب چارواکو سره هم لیدنې دایروي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ ویلي تیره اونۍ د پاکستان د راستن شویو افغان کډوالو څه باندې نیمایي یې ښځې وې. د ادارې په یوه راپور کې ویلي چې د جولای له 28مې د اګست تر 3مې لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. په دې ډله کې نږدې 30% ښځې چې د کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس پاکستان له 3 نومبر راهیسې شاوخوا 600,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي او لا هم د کډوالو د ایستلو پروسه روانه ده. اندېښنې دي چې له خطر سره مخ ګڼ افغانان او ښځې هم د راستنو شویو په ډله کې دي. ایرانی چارواکي د یوې افغانې میرمنې د ایستلو د پریکړې منصرف شوې دي. کبرا غلامي چې د حجاب د نه رعایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغوښتل شوې وه، له ایرانه د ایستل کېدو له خطر سره مخ وه. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورټ ضبط کړی و او د مشهد یوه کمپ ته یې وړې وه. د ازادي راډیو فردا څانګې خبر ورکړی چې کبرا غلامي د ایران د ښځو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشي او بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل شوې ده. ایران کې د حجاب د نه رعایت په تور ګڼې ښځې بند یانې دي. وړم کال د بد حجابۍ په تور 22 کلنه محسامینی د پولیسو په بند کې مړه شوه او د پیښې هلته د لسګونو زره کسانو اعتراض وپاروه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونه کې را سره نور راپورونه اوریدل شي. و په ورچې د ملګر ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپه له 3000 څخه ډیر کسان یې زیانمن کړی دي.
وروستۍ سلابونو زمون کاروندې ته ډیر تاوانونه ورسول او دما کومګونم نه دی را سره شي زمون ټول کاروندې لمن ځتلل دي.
له یو کلن ځان وروسته په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ ترسره کیږي او په نورستان کې لا هم ښځو ته د پټیو کرکېلې ژرندې له غرونو د خسو او څارویو ته د ګیا راوړلو شاقه کارونه ورترغاړه دي.
لنون وروسته بیا پټی اوبه کوي، بیا واښه باسي، بیا لو کوي. لو نه وروسته چې دی هغه ژرندې کوي، هماغه کوم چې تخم حاصلېږي هغه ژرندې ته وړي.
دا ورسره نور راپورونه په همدې خپرونه کې راسره اورېدلی شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیستي. ازادي رادیو سلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. اوچا پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل وروستي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې وروستیو سیلابونو او ورښتونو تر ډیره د افغانستان لویدیځ ولایتونه زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د هغو سیمو ځینې اوسیدونکي چې د اقلیمي بدلون څپې زیانمن کړي دي له ازادي راډیو سره خبرې کړي او د خپل د وضعیت په اړه ویلې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د وروستۍ څپې د زیانونو په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د اقلیمي بدلون څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. دغه دفتر پرون د یک شنبه په ورځ د اګست میاشتې په 4مه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل روسي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې د روان کال په می میاشت کې سیلابونو ورښتونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې ویجاړۍ رامنځته کړې دي. اوچا یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله له جدي ګواښ سره مخامخ دی. په داسې حال کې چې وار له مخه په دغه هیواد کې بشري کړکیچ خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر همداراز ویلي چې دا مهال له 30 میلیونو څخه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا اندېښنه ښودلې چې دې حالت کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیات کړی. په ورته وخت کې اوچا دوامداره وچکالي، د اوبو کمښت، په نامنظم ډول د اقلیمي بدلون څپې، سیلابونه، توپانونه او بېوزلي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کړی. تر دې وړاندې هم د اوچا په ګډون بېلابېلو اړوند بنسټونو په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه ویلي و، خو یو شمېر زیانمن شوي وایي وضعیت تر هغې هم خراب دی چې په اړه یې راپورونه ورکول کېږي. د ځینو هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د وروستیو ورښتونو له کبله زیانمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د سر او مال تاوانونه وراوختي خو لاسنیوی نه دی شوی.
زه احسان الله احمد د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. تقریبا یو نیم میاشت یا دوه میاشت شاوخوا کېږي چې دلته سیلابونه او طوفانونه راغله، نو زمونږ کورونه او منطقې خرابې کړي، ډېر تاوانونه یې رسولي خلکو ته، او کومکونه هم راغلي په هغه شکل چې باید تقسیم شوي وای، مستحقو ته نه دي رسېدلي.
نوم می رحمت الله ده، د اسلام دی پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فعلاً په لغمان کې اوسېږم. وروستۍ سیلابونو زموږ کروندې ته ډېر تاوانونه ورسول، او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي، زموږ ټوله کروندې له منځه تللې دي. زه هم بیا خپل دومره خیم نورو کروندان چې دي بېخي وضع خراب دی.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او لدې کبله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه بېلابېل ارقام او راپورونه وړاندې شوي، خو د اوچا د معلوماتو له مخې د وروستیو سیلابونو ورښتونو له کبله 303 تنه وژل شوي، له 300 زیات ټپیان شوي، له 6000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي، او په بېلابېلو ولایتونو کې لوی لارې، پلونه او روغتیایي مرکزونو ته هم تاوانونه اوښتي دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
له یو کلن ځنډ وروسته په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دا سیالۍ د روانې اګست میاشتې په 12مه د 15 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغان کرکټ یو شمېر مینوال وایي دا سیالۍ د ځوانانو لپاره ښه تفریح ده، خو ځینې نجونې بیا غوښتنه کوي چې ښځینه نندارچیانو ته د اجازه ورکړل شي تر څو دغه سیالیو ته له نږدې نه ورشي. نورحال د فیروزې عزیزي په راپور کې اورو.
د افغانستان تر ټولو ستره کورنۍ شلوري سیالي شپږیزه څلور ورځې وروسته پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سږکال په دې سیالیو کې پنځه لوبډلې برخه لري. کرکټ بورډ خوشبیني ښودلې ده چې په دې سیالیو سره به د کرکټ په برخه کې نوي استعدادونه ومومي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څنګه شپږیزې نهم پړاو تر سره کوي چې د اګست میاشتې د دولسمې نیټې پیلېږي او تر پنځه ویشتمې نیټې دوام کوي. دغه سیالۍ تیر کال د نړیوالو سیالیو د مصروف مهالویش له امله نوې ترسره شوې، سږ کال ترسره کیږي. البته په دغه سیالیو کې پنځه لوبډلې ګډون کوي چې هر لوبډله د هر زون استازیتوب کوي.
د وایي سږ کال د شپږیزې لیګ په سیالیو کې به د افغانستان د ملي او نولس کلنو کم عمره لوبغاړو تر څنګ د سپین بال قرارداد لرونکي الف لوبډلې او د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یکشنبه د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د غوراوي کمیټې د دې سیالیو لوبغاړي په پنځو زونونو ویشلي چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، حشمت الله شهیدي د بند امیر خامارانو، ابراهیم زدران د مس عینک کتلانو، رحمت شاه د بوس ساتونکو او عظمت الله عمرزی به د امو نهنګانو لوبډل مشري کوي. کرکټ بورډ محمد نبی، رحمان الله ګرباز، نوین الحق، فضل حق فاروقی او یو شمېر نور لوبغاړي هم چې دا مهال په سوداګریزو لیګونو کې دي د سیالیو ته غوره کړي دي. دا د شپږیزه کرکټ نهم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو اتم پړاو د نامعلومو دلایلو له امله نه و ترسره سوی، خو په اووم پړاو کې اته لوبډلو برخه اخیستې وه او ټولې لوبډلې د بېلابېلو سوداګرو او سوداګریزو شرکتونو له لوري اخیستل سوې وې. کرکټ بورډ ویلي چې سږکال د شپږیزه لیګ د کرکټ بورډ په مالي لګښت ترسره کوي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر مینهوال د شپږیزه کرکټ لیګ بیا پیل ته خوښ دي. د کابل ښار اوسیدونکو محمد یاسین سادات ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې افغانان په ځانګړي ډول ځوانان تر ډېره پورې بیکار دي او د کاروبار د مسؤلیت د نشتون له امله له یو ډول روحي فشار سره مخ دي. نو که دغه لوبې پیل شي د افغان ځوانانو لپاره به یوه سالمه تفریح وي او دوی به وکولی شي چې څو ورځې په خوښي سره تیرې کړي او خپل اتلان هغه چې دوی یې مینهوال دي هغوی له نږدې وویني، وڅاري او تشویق یې کړي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي او د کرکټ مینهواله لیما امیری هم د دغو لوبو په اړه ورته نظر لري، خو وایي له دې امله ځورېږي چې د طالبانو حکومت له نږدې د لوبو نندارې لپاره ښځینه نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي.
ډېر خوشحاله یو چې دا لوبې بیا په افغانستان کې ترسره شي او افغانان دې نږدې نه د دغې لوبې لیدونکي واوسي. فکر نه کوم چې په دې کې د افغانستان ښځو ته اجازه ورکول شي. د افغانستان د ښځو نه خپل اصلي حقوق اخیستل شوي دي، نو بیا داسې لوبو ته تلل او خپل خوشحالي اظهار کول د امکان فکر نه کوم چې د افغانستان ښځو ته ودې ته اجازه ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغان میرمنو د ورزش او ورزشي لوبغاړو ته د ورتګ تر څنګ ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. شپږیزه کرکټ لیګ چې لومړی پړاو یې په 2013 کال کې ترسره او له هغې وروسته هر کال په منظم ډول ترسره کیږي، خو تیر کال د نامعلوم لامل له امله دغه سیالۍ ونسوي. د سږکال سیالیو پایلو به د اګست په 15مه ترسره کیږي. د دې سیالیو دوم پړاو اتلولۍ سپین غر پړنګانو لوبډلې ګټلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بیا هم خپرونې ته ښه راغلی. د خپرونې په دې برخه کې به نړیوالو موضوعاتو ته ورځو. په نړیوالو موضوعاتو کې د بنګلادیش هیواد ته ورځو. د بنګلادیش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې ده او له هیواده وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونیو مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږه نوي کسان وژل شوي دي. نور حال یې صفی الله ستانکزی راکوي.
د دوشنبه پر ورځ قهرجن مظاهرچیان د ګرزبندیز د قانون خلاف راووتل او د شیخ حسینه په هستوګنځي يرغل ورور. نړیوالو خبری اژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبر ورکړی چې قهرجن مظاهرچیانو شیخ حسینه استعفا ته اړ کړه. د راپورونو له مخې شیخ حسینه په یو پوځي هلیکوپټر کې له خپل هیواده وتلې. د هند سی این این نیوز اتلس تلویزیوني شبکې د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې شیخ حسینه د هند خاورې ته ننوتلې ده. شپږاویا کلنه شیخ حسینه 15 کاله د بنگلاديش صدر اعظم وه. د بنگلاديش د پوځ لوی درستیز جنرال واکر زمان په یو بیان کې د شیخ حسینه د استعفا او له هیواده د وتلو تایید وکړ او ویل چې یو موقت دولت به رامنځته شي. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواده د وتلو د خبر تر خبرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهره چیانو په سړکونو باندې خوشحالي وکړي او جشنونه ونیول. مظاهره چیانو پرون د شیخ حسینه استعفا غوښته، خو هغه ګواښ وکړ چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنگلاديش کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي وو. په بنگلاديش کې دغه تاریخچنې مظاهرې د ملکی خدماتو او دندو په قانون کې د تخصیص شو ونډو پر ضد پیل شوې وي. حکومت 1.5% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنیو ته ځانګړې کړې وي چې 1901 کال یې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستې وه. د شیخ حسینی په مشرۍ د بنگلاديش حکومت په ټولو واد کې د خونځو او پانتونو د تړلو او د انټرنیټ د بندولو ترڅنګ نظامی حکومت اعلان کړی وو او هم یې پوځیانو ته د ډزو اجازه ورکړې وه. په وروستیو اونیو کې په بنگلاديش کې د مظاهرو په تړاو لږ تر لږه 1000 کسان نیول شوي هم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نورستان کې لا هم خزو ته د پټیو کرکیلې ژرندې لغرونو د خسو څارویو ته د ګیار اوړلو شاقه کارونه ورترغړه دي. دوی وایي سهار وختي له کوره راوځي او مازیګر ستړي ستومانه ستنیږي. کله چې کورونه ته لاړ شي بیا د کور کارونه هم کوي. په دې حال پوره تفصیلی راپور لرو. حال زموږ همکار درته درکې.
اول چې دی تخم شیندی بیا ورسته چې دی لالون کوي، لالون ورسته بیا پټي وبو کوي، بیا واخ واسي، بیا لو کوي، لو نه ورسته چې دی هغه ژوند دی کوي. اما هغه کم چې تخم حاصلېږي هغه ژوند دی ته وړي.
دا د 25 کلنې شازی غږ دی چې د خپل ورځنی او شاقه کارونو پاړی راته خبرې کولې. نورستاني خزی اونجونی وای ټول عمر د پټي او پوکر کلا د کښتونو په خړو بولو د هغې په ریبلو په ژرندو او له غرونو د خاصو او غیا په راوړلو تیر شو. تلی ملاګانی تړلې وی او له آرام به برخې دي. 15 کلنې فاطمی راته ویل په نهم ټولګي کې زده کړې کولې. هر ورځ به په سختو غرنۍ ولارو کې 3 کیلومتره په پخو مزل کاوه. هیله درلوده چې له لیسې به فارغ شي، لوړې زده کړې به وکړي او له شاقه کارونو به خلاص شي.
جوړ شي یا ډاکټر شي یا انجینر یا معلم، خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړو. زموږ نورستان میندې چې کله مریض شي د نورستان چې دی کوتر کونه په لار کې یا مري یا داسې ډېر مشکلاتونو سره مخامخ کیږي، باید زموږ وطن کې خپل ډاکټران موجود ولري چې دلته علاج وکړي، هلته ضرورت پیدا نشي.
دا وایي فکر یې کاوه چې په سختو کارونو بوختو نورو ښځو سره به هم مرسته کوي. خو ټولې هڅې وروسته لهغه په بوله هوشو چې خونځي وتړل شو. د نورستان تاریخ لیکونکي او تاریخ پوهان وایي په یاد سیمه کې میرمنو ته د پټیو کرکیلې او نور شاقه کارونه له سلګونو کالو په میراث پاتې دي. د نورستان قومي مشر او د یاد ولایت له دود دستور کلتور او تاریخ خبر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل
یو ګروپ به ختیاول د جنگ د پاره ته، یو ګروپ د کول کلی دفاع د پاره، او دریم ګروپ به د ازوقي د پاره د خار د پاره وګرځیده چې یو خار پیدا کی او وخت پیدا کی او غراوړي سره شریکو. نو خزه بیچارګي مجبور شو چې کاروانده وکړي چې څه جوار غدن دا یو حاصل راټول کی او هغه یو ازوقه شي. د جغرافي هم د څه وچې په غیر د دین نه کېدل.
نورستاني نجونی وای غوختلې چې د تعلیم او تحصیل په برکت په میراث ورپاتو ملاماتونکو او سختو کارونو ځانونه وژغوري. خو د طالبان لخوا د دوی په تعلیم او تحصیل لګول شو بندیزونو بیرته شاقه کارونو ته اړ کړی دي. پلوشه د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال په 12 ټولګي کې و، خو اوس په کور کې د طالبانو د امرسانی او د خونځي او بیا پیل کېدو په تمه ناسته ده. دا وای خونځي پوری ډېرې هیلې تړلې وي او په ډېره خوښۍ به یې درسونه ویل. د پارون یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتی ستونزو له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي یا یې غږ خپور شي وایي درې لوڼی لري چې ټولو تر اتم ټولګي په لوړو ټولګیو کې زده کړې کولې. د ده په وینا که طالبانو تر شپږم د لوړو ټولګیو پر ښځینه زده کوونکو بندیزونه نه وی لګولې، اوس به دوه لونو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کولې او د خپلو ارمانونو پوره کېدو ته به یې شیبې شمیرلې، خو دوی اړ دي چې په کورني کارونو او له کوره د باندې په شاخه کارونو کې برخه واخلي. څه کم درې کاله پوره کېږي چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي او همداراز یې لشپږم د لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو ښوونځیو ته پر تګ بندیز لګولی دی. که څه هم چې له تعلیم او تحصیل محروم نجونو ټولو افغانانو او نړیوالو په وار وار له طالب مشرانو غوښتي چې نجونو ته دي د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي، خو طالبانو تر اوسه لا هم نجونو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشه د اقتصاد د سیاست اجتماع کړه، دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته راغلی. تاسو کولی شئ چې د افغانستان او نړۍ اړوند دا مطالب او ورسره نور مطالب زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ او ویل ولې. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com، هلته ورشئ او مطالب تم سرخ کار کوي. ورزو د افغانستان سویل ته په هلمند ولایت کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات شوی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وي دوی سره څل درې زره څخه زیات دغه فارمونه ثبت شوي دي. فارم لرونکي له خپل کاروبار نه خوښتي، خو زیاتوي لوی ستونزه د کبانو د بچیو دا چې له پاکستان او نورو هیوادونو یې راوړي. د کبانو پلورونکي هم وایي کاروبار یې ښه دی او له لرې ځایونو خلک ورته راځي. په دې اړه پوره راپور درته لرو، وایوري.
د هلمند ولایت اوسیدونکو رحمت الله دی چې په مرکز لشکرګاه ښار کې پر شاوخوا 15 جری بزمکه باندې د کبانو د پالنې فارم جوړ کړی دی.
د دې کې دوه لسو یو لس مزدوران مثال هر وخت اختای 15000 په دغه کې دي، 15000 مې په دغه.
په هلمند کې په ورستي کلونو کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات سوی دي. په دغه ولایت کې د کبانو د ټولنې مشر حاجی قدرت الله پادار وای په ډیر شمیر سره کسانو د کبانو روزنې ته مخه کړي او زرګونه فارمونه جوړ سوی، خو زیاتوي لوی ستونزه د کبانو د بچو ده چې له پاکستان او نور هیوادونو راوړل کیږي.
یعنی په زراو فرمونه په هلمند کې ستا ډېر خوشحاله یو، او دا تقریبا د 2 کالو راهیسې چې موږ دا کار ته ملا تړلې ده. انشاءالله خپل بری ملا سره راوړی دی چې چا نه د پاکستان سره وړو. دلته خپل اقتصاد کمزوری دی، کومک نه دی سوی، د مځکې ته ضرورت شته. که موږ خپله کارخانه جوړه کړو نو بیا به دا هلمند نه څو ولایتونه د ځان سره خپله پر پښو باندې ودروو.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست په دغه ولایت کې د کبانو د فارمونو د ود یو پراختیا په اړه خبر ورکوي. د دې په خبره چې 3000 د کبانو فارمونه اوس په دغه ولایت کې له دوی سره ثبت دي. د دغه ریاست د مالداری د برخې مشر مدیر شاه محمد خان وای دغه فارمونه د مرکز لشکرګاه په ګډون په مرجا، نوزاد، کجکی، ندالی، ناوا او ناری سیرا جولسوالی کې جوړ شوی دی. نوموړي زیاتوي د کبانو د بچو لپاره د روزنې د یو معیاري فارم جوړېدو په موخه د زون په کچه هڅې روانې دي چې ډیر ژر به په هلمند کې پر 15 جری به ځمکه باندې ورته یو فارم جوړ شي.
چې د هلمند په ولایت کې د کبانو اساسي فارمونه چې زموږ سره ثبت او رجستر دي تقریبا د 200 فارمو په شاوخوا کې دي.
او په مجموع کې غټه او کوچنی پرمونه چې دي هغه موږ د درو زرو په شاوخوا کې لرو. په تیر کال کې د دغه پرمو څخه یعنی په 1402 کال کې تقریبا 80 تنه کبان بازار ته وړاندې شوي دي او د دې زموږ تاسو مختلفو ولایتو ته دا کبان
نموړی زیاتوی چې سږکال 1500 نوي فارمونه هم په معیاري ډول په دغه ولایت کې جوړ شوي دي. په هلمند کې د کبانو د فارمونو په زیاتېدو سره د کبانو پلورونکو کاروبار هم ښه شوی دی. عبدالواحد او نکیب الله بیا د هلمند سیند پر غاړه باندې کبان پلوري او پخوي. دوی وایي د هلمند تر څنګ د نورو ولایتونو خلک هم ورته راځي. د هلمند کبان ځانګړی نوم لري او خلک یې ډیر خوشوي. په دغه ولایت کې دا مهال 4.15 کیلوګرام کبان له 250 افغانۍ څخه نیولې بیا 300 افغانۍ پورې پلورل کیږي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
قدر مناوریدون کو راپورونه مول ازادي راديو نو اوريدل د خبرونه په دې برخه کې ستاسو را لګل شوی پیغامونه ملرو. تاسو هم کولای شئ چې ازادي راديو ته د ازادي راديو ثبت کون کی ماشين او واتس اپ لارې خپل پیغامونه راولېږي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راديو خپل سلامونه وړاندې کوم. هلمند ولایت څخه خبرې کوم. تن مایو به دغه د ملکی مایبینو ماشونه تقریبا د 200 میاشت کې مشته نه راکینو. نو سبا کې د ټول بانګو ملکی مایبین شیدان نظام د ټول ماشونه ورکړل. متاسفانه عزیزي بانګ ملکی مایبینو ماشونه دروسه مشته نه دی راکړي. کله چې ریاست ته ورسو هغه راته وایي تاسو دغه ته ورسی مستفید مجلس ته استولې. کله چې مستفید کوم معلومات او کوم مشت کم خاص سند دی راغلی لور سره بانګ ته غم دغه سره توای بس دغه زما ژغ تر لور چارواکو پر ورسوي. دغه مش مشکل حال کې مش ملکی مایبین د عزیزي بانګ مربوط بي خولې دی بي خمه کې دې مشکلات ډیر سی وی دي. نو دې زموږ ماشون نه اجرا کوي. یو د کال ماشونه مولار پر شپږ میاشتو ودرېدل. شپږ ته زر افغاني مولار پر لز زر افغاني مودرېدل غم نه راکوي. مننه خو.
السلام علیکم. پټری بخانی سره وروره. زه په جلال آباد کې ژوند کوم. يم د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی يم. ما سره زیاته کیږي وروره. ما سره ظلم کیږي. زه د غاسنات پلاس لرم. زما خپل رور دی په قندوز کې قرار لري. هغه د طالبانو سره البته یو څه شریکوانی لري. هغه زمانه د اسناد تر اوسه پوری پټکړی وروره. اوسې ځخه راغلی د غیماته په لاس راکړه. ما تاسو سره شریک کړو وروره. زه غریب يم، بې وسه يم، بیچاره يم، نادار يم وروره. زما غږ تر چارواکو ورسوي ګرانه. زه دلته کار کوم. ما د امریکایانو سره کار کړی دی په قندار پنجوایي ولسوالۍ کې. زه اوس دلته کار کوم، مزدوري کوم. طالبان زمانه ټیکس غواړي وروره. زه چې د 1000 روپو کار وکم 1000 روپۍ مانه په 1000 روپو کې اغوي واخلي. زه فامیل لرم، زه کور کې مرستیا لرم. زه هیڅ نشم کولای. په کرای کور کې اوسېږم. زه سو کوم وروره. زه ډیر مجبور یم. دوی همدا خبره کوي چې تا خو ډیر وخت ډالر اغستی پوښ پراغي ډالر کې و ما ته وسی سره کوي. دا و میاشتې وشوي مخکې سنویل. اوس دا و میاشتې کېږي چې چا می شیطانت کړی دی. مانه پیسې وړي وروره سخي ګول کارخانه کې زکار کوم وروره دمر ماش هم نه زما غږ تر چارواکو پورې ورسه وي وروره
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه